تعليمه أسوأ.
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لمړی خبرونه د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپورټر وروستي راپور ته توند خبرګون خوده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي په ځنګړي توګه ځنګړي راپورټر یې هڅه کوي د پوینا د دوه لغونډې مخکې د خلکو ذهنیتونه بل خو وړوي. مجاهد زیاتوي چې دا استازي د پټکو د ناسمو تصویرونو په وړاندې کولو سره لوی پرمختګونه تر سیوري لاندې راولي. هغه ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید مثبت او کارنده تعامل وشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ په خپل وروستي راپور کې چې پرونی د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ، طالبان د جنسیتي ځپنې د سیستم پر عامولو تورن کړي او د طالبانو تر واک لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ټکان ورکوونکی بللی دی. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د وروستي راپور هر کړلای کړی. رینا امیری پر خپل ایکس پانه د ښاغلي بنټ راپور چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږ پنځوسمې غونډې ته وړاندې شو پیاوړی بللی دی. په دې راپور کې له طالبانو غوښتل شوی چې ټول هغه فرمانونه لغوه کړي چې له مخې د نجونو او ښځو اساسي حقونه محدود شوي دي. دا راپور داسې مهال خپریږي چې ټاکل شوی وي د رواني میلادي میاشتې په پای کې ملګري ملتونه د طالبانو استازي او ځینې نور اړخونه په دوحه کې سره راټول شي. نامعلومو وسلوالو پرون په خیبر پښتونخوا کې سیمه ییز خبریال خلیل اپریدای وواژه. د خیبر او بخې دا خبر پولیسو او د وژل شوی د کورنۍ غړو ازادي رادیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر ټلویزیون لپاره چې په پښتو ژبه خبرونه کوي کار کاوه. پولیس وایي اپریدی په خیبر سیمه کې له یو میلځای له خپل ملګري سره د کور خوا ته روان و چې وسلوالو یې موټر ته لاس ورکړ او بیا یې ډزې پرې وکړې. د خبر له مخې اپریدی ځای په ځای مړ شوی او ملګری یې چې سجاد نومیږي ټپي شوی دی. د اپریدی د کورنۍ غړو ویلي دي چې هغه ته له تیرو څو میاشتو راهیسې ګواښونه کېدل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي چې اسرائیلو ممکن په غزه کې په پرله پسې ډول د جګړې له قوانینو سرغړونې کړې وي. د ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو او د جنګیالیو په توپیر کې پاتې راغلی دی. په راپور کې د اسرائیلو هغه شپږ عملیات ارزول شوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې د راپور له مخې ملکیانو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې او ملکي تاسیساتو ته یې ډېر زیان اړولی دی. د غزې د عامې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي چې د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې له 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. د روسیې په لرې ختیځ کې یوې محکمې هغه امریکایي سرتیری په 3 کاله او 9 میاشتو بند محکوم کړ چې په 13 میاشت کې روسیې ته په تلو سره پوځي مقررات تر پښو لاندې کړي وو. 22 کلن ګوردن بلک چې له خپلې روسۍ ملګرې سره روسیې ته سفر کړی د ولادیواستوک په یو محکمه کې ادعا کړې چې بې ګناه دی، خو هغه منلې ده چې د الکساندرا واشچوک په نوم یوه میرمنه یې چې پر دې د نشې په حال کې برید کړی وو وهلې ده. محکمې ویلې چې بلک به دې میرمنې ته د شخړې په دې قضیه کې $115 جریمه ورکوي. روسي څارنوالانو د امریکایي سرتیري ته د نږدې 15 کاله حبس غوښتنه کړې. او نن د کرکټ د نړیوال شل اووریز جام د 8 غوره لوبډلو پړاو پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه کوي او دوهمه د لوبه د ویست انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمه ده د 8 غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هندوستان سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو 3 لومړۍ وګټلې او وروسته یوه پرون پر کوربا ویست انډیز بایلوده. د ماتې د افغانستان پر پرمختګ کوم اغیز نه دی کړی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. ملګری ملتونه وایي په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه، بلکې د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. په یو مرکه کې به واورئ چې د دې دوو ترمنځ توپیر څه دی. په کونړ کې یو ځل بیا د ځمکې پر سر په جګړه کې مرګ ژوبله پیښه شوې.
د ماڼوګي ولسوالۍ د وردیش په کلي کې د دوو کورنیو د ځمکې په سر باندې جنګ رامنځته شوی چې په نتیجه کې اووه نفره زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شهادت رسېدلی دی.
په هلمند کې د ماشومانو د خوارځواکۍ اندېښنه
وژې دی، دل وژې دی، دغه چارې ورته ورول وایي دا وژې چې دې کو اوس نن لسمه ده چې دلته راغلي که نه وسه نه لرو ولاکهنه وسه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د شمالي کوریا او روسیې مشرانو په خپلو کې د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړی. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په دوه کې د افغانستان په اړه پر راتلونکو غونډه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د دې هیواد د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یادونه هم وکړه او ویل چې په دې هیواد کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه ده. د موضوع تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو بنسټیزه اندېښنه بولي او د افغان ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي. د دې سازمان د عمومي منشي د ویان مرستیال فرحان حق سه شنبه ناوخته په یو خبری کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د راپور د سپارښتنو په اړه چې جنسیتي اپارتاید یا تبعیض دی د بشر ضد جرم په توګه پیژندل شي د وی پښتنې په جواب کې وویل چې دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولنه کې د ښځو د برحقه رول درناوی وشي لکه د په وینا چې د نړۍ په هر برخه کې چې ورته اړتیا ده لیدل کیږي. فرحان حق په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید یو مهم اندېښنه وبلله. نوموړي د غراز د دوهې په غونډه کې د طالبانو د ګډون په اړه د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبانو سره په دې ناسته کې د افغانستان په رسمیت پیژندل شوي حکومت په توګه نه بلکې د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوي.
موږ له هغوی سره د حاکمو چارواکو په توګه چلند کوو، نه دا چې د افغانستان لپاره په رسمیت پیژندل شوي یو حکومت په توګه.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په شپږ پنځوسمه ناسته کې د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال سپارښتنه کړې وه چې طالبانو سره باید د یو قانوني او رسمي حکومت په توګه چلند ونشي. خغلی بینټ د غراز خبرداري ورکړي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر او پراخ شوی. هغه له عامه ژونده د ښځو حذف کول او له کار او زده کړو څخه د افغان ښځو او نجونو محرومول د بشریت ضد جرمونه او جنسیتي تبعیض وباله. د طالبانو حکومت د دوهې د راتلونکي ناستې په درشل کې د ملګرو ملتونو د ځینو غړو په ځانګړې توګه د ریچارډ بینټ راپور د اذهانو د خرابېدو هڅه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهار شنبې په ورځ پر خپل ټویټر په یو خپور کړي بیان کې وویل چې باید له دوی سره مثبت او رغنده تعامل وشي او د په وینا د فشار او دسیسو هڅې لا هم ناکامیږي. په ورته وخت کې د بشري حقونو څار سازمان هیومن رایټس واچ د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتنه کوي چې د افغان ښځو په وړاندې جنسیتي تبعیض د بشر ضد جرم په توګه د پیژندلو او په نورو برخو کې د ښاغلي بینټ سپارښتنو ته جدي پام وکړي. د دې سازمان څیړونکي سهار فطرت په یو ویډیو بیان کې چې د سې شنبې په ورځ د دې سازمان پر ټویټر خپور شوی ویلي
افغان ومن ریمین ایکسکلودډ فرام دی امپورټنټ افغان خزې ته دوهې د راتلونکو درېمې غونډې په شمول لا هم د ملګرو ملتونو له مهمو پروسو څخه بهر پاتې دي چې دا د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 نمبر پریکړه لیک څرګند نقص دی. موږ د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په ټولو بحثونو کې چې د افغانستان پورې اړه لري د مختلفو افغان ښځو بشپړ معنی لرونکي او خوندي ګډون یقیني کړي.
تکل شوی د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوهې دریه مناسه د رواني جون په 13مه جوړ او د جولای تر لومړۍ نیټه دوام وکړي. طالبانو پر افغانستان تربیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زکړو په برخه کې په افغان خزو سخت محدودیتونه لګولي. کاتوم د طالبانو دا محدودیتونه د نړیوال ټولنې لوري سخت غندل شوی او د بیر تاخیستو غوښتنې شوی، خو د طالبانو حکومت نه واځي په دې برخه کې نرمښت نه دی خوده، بلکې د لګول شوی محدودیتونو په عمل کې دوی لا ټینګار کړی دی.
پراپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو ویاندوی په دوحه کې بل طالبانو سره د رسمیت پیژندل شوی حکومت په توګه نه بلکې د افغانستان یعنی پر افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه چلند وکړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو راتلونکې غونډه په دوحه کې د روان میلادي میاشتې په پای کې جوړیږي، البته د دې میاشتې نن 19 نیټه ده. په دې اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر د شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع ورسره څیړو. اتمر صاحب، خبرونه ته خراغ لست، پر رسمیت پیژندل شوی حکومت او پر افغانستان واکمن طالبان، د دې دوو مصطلحاتو ترمنځ توپیر که په ساده ژبه یې بیان کړئ څه دی؟
مننه تکر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا حکومت مثلا د طالبان حکومت دې ته دی فاکتو، یعنی هغه حکومت چې بالفعل واګې په لاس کې لري، مشروعیت نه لري لیکن قدرت د دوی په لاس کې دی. معمولا هغه حکومتونه چې د زور د لارې یا د کودتاګانو د لارې منځته راځي دې ته د فاکتو وایي، یعنی غیر رسمي حکومتونه دي. او د دې په مقابل کې د جور دا فرانسوي اصطلاح ده چې هغه حکومتونه دي چې هغه قانوني دي، یعنی یا د انتخاباتو د لارې نه راغلی یا د کوم جرګې د لارې نه راغلی یا داسې شایي نظامونه دي چې هغوی بیا همداسې په سلسله د پلار نه زوی ته پاتې کېږي. دا نظامونه په نړۍ کې شته دي، لیکن معمولا د فکتو هغه نظامونه دي چې هغوی په زور واکمن شوي دي. تنها دوی ته موږ ویلی شو چې واکمنان، یعنی دوی واکمن دي، نور مشروعیت او رسمیت نه دننه په هیواد کې لري او نه هم بهر د نړیوال په سطح.
بله اتمر صاحب، خو ملګري ملتونو خو هغه دی په دوحه کې له دوی سره خبرې کوي په راتلونکو دغه د لسو ورځو کې، نو د دوو مصطلحاتو ترمنځ دا توپیر چې تاسو دا اوس تشریح کړ د دوحې په خبرو کې به کوم اغیز ولري؟
یقینا دوحې ناست، لکه چې فرحان حق دا خبره وکړه چې د دوحې ناست به دا مشروعیت طالبانو ته نه ورکوي چې دوی من حیث یو حکومت وپیژندل شي. هلته به هم دوی من حیث یو غیر رسمي حکومت، من حیث د فاکتو حکومت، به هغوی هلته حضور پیدا کړي او دوی سره به په دغه برخه کې په هغه تشویشونو اندېښنو باندې خبرې وشي چې اوس عملا په افغانستان کې روان دي. او مخصوصا دغه د اپارتایت جنسیتی تبعیض چې دا په مسلسله توګه په دغه درې کالو کې دوام لري، او ورځ تر بلې موږ ګورو چې دغه د جنسیت پر بنیاد باندې تبعیض سخت ورځ تر بلې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی.
بله اتمر صاحب، همدغه مسله د جنسیتي اپارتایډ چې ډیره اوس یادیږي، دا به د طالبانو په برخه کې نړیواله ټولنه او په تیره ملګري ملتونه دا اوس غوښتنې چې کیږي، فعالان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په دغه کټګوري د حکومتونو کې راشي چې د جنسیتي اپارتایډ په اساس خپل وګړو سره چلند کوي. دا به ملګري ملتونه تایید کړي د طالبانو په برخه کې؟
متاسفانه که موږ داسې په مجموع کې وګورو، ملګري ملتونه ډیری د لویو قدرتونو د سیاستونو تر سوري لاندې کار کوي. یعنی که په دغه برخه کې موږ ځینې دغسې هیوادونه هم ګورو یا هلته ځینې مسایل داسې روان دي چې ملګري ملتونه د خلکو دپاره، یعنې د نړیوالو دپاره ځواب نه لري. د مثال په توګه دغه غزه کې کوم چې نن دغه حالت روان دی، تاسې وګورئ په دې کې دا ټول زبر ځواکونه شامل دي. جګړه په ډېر تندۍ سره روان دی، لیکن ملګري ملتونه هیڅ شی نشي کولی، اصلا یو اعلامیه هم نشي ورکولی. په هر صورت دلته هم همدغه خبره ده که دغه د لویو سیاستونو د سوري نه لرې شي، بیا ملګري ملتونه کولی شي چې یو دریز ولري، یو فیصله وکړي.
اما اتمه سبب ښې همدغه غوښتنه په خپل د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ کړی ده. آیا د ملګرو ملتونو بیلې ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري، او کوم بل سره واندې چې ملګري ملتونه دلته په ژنیو کې دوی پر طالبانو د خورا زیاتو، یعنی د ریچارډ بنټ پر طالبانو د خورا زیاتو محدودیتونو غوښتون کیده، او هلته بیا ملګری ملتونه په خپل ورزی او په دوحه کې له دوی سره دی او پارتنر په توګه کینی، دا د دوی ترمنځ همغږي نشته که څه بل مسله ده؟
نه، ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کوي دا چې فیصله په هغه باندې په کوم صورت سره منځته راځي، څه فیصله کیږي هغه بیا خپله د ملګرو ملتو تصمیم ده. لیکن ریچارډ بنټ ټول هغه راپورونه چې واقعیتونه دي او عینان د ساحې نه راټول شوي دي، هغه د خپل نظر سره پیشنهادګونه وړاندې کوي. دا چې بیا ملګري ملتونه څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه بېله خبره ده.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شننکی اساق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د کونار په مانوګي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر په جګړه کې یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو یې شپږ تنه نیولي. دا پیښه په وردیش کلي کې شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنیه قومندانې بیان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ په ورادیش کلی کې د دوه کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر جګړه شوه چې په کې اته تنو ته مرګ ژوبله وختی ده.
تیر ورځ د مانوګي ولسوالۍ د ورادیش په کلی کې د دوه کورنیو د ځمکې پر سر باندې حقوقي مسله وو، جنگ را منځ ته شوه چې په نتیجه کې اووه نفر زخمیان شوي دي، یو نفر هم په شاته رسیدلی. سیمې ته د امنیتي ځواکونه ورسېدلي، زخمیان یې د ولسوالۍ کلینیک ته انتقال کړي دي.
د دهقان په خبره چې د پیښې په تړاوي له دواړو خواوو شپږ تنه نیولي او له پوښتنو ګرویګنو وروسته به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې خلک یې د کرکیلي لپاره لږ ځمکه لري او کله ناکله پکې د ځمکې اوبو څړځایونو او ځنګلونو پر سر د کورنیو کلیو او قومونو ترمنځ دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. د شمالي کوریا او روسیې مشرانو نن د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون لاسلیک کړ. دا تړون د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د کمساري سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شو. د پوتین دا سفر د روسیې د لویدیځو رقیبانو غبرګونونه پارولي او شمالي کوریا یې تورنه کړې چې له روسیې سره د اوکراین د جګړې په هدف پوځي مرستې کوي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څلرویشت کاله وروسته نن سهار د لومړي ځل لپاره د شمالي کوریا پلازمینې پیونګیانګ ته ورسید. د پوتین هرکلی ته د پیونګیانګ په هوایي ډګر کې سور فرش غوړېدلی و او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یې هرکلی وکړ. پوتین او کیم چې دواړه د لویدیځ مخالفان دي، پیونګیانګ کې په یوه جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ او د هر اړخیز ستراتیژیک مشارکت تړون هم لاسلیک کړ. د شمالي کوریا مشر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ.
د کوریا د ډیموکراتیک اولسي جمهوریت حکومت د روسیې له حکومت پاوز او خلکو سره په اوکراین کې د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو لپاره خپل بشپړ ملاتړ او پیوستون څرګندوي تر څو خپل حاکمیت، امنیتي ګټې او ارضي تمامیت خوندي کړي.
کیم لکوم شرط پرته د روسیې د ټولو تګلارو ملاتړ اعلان کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا له ملاتړ مننه وکړه او له دغه هیواد سره یې د اړیکو د لا پیاوړتیا ټټر ووهه.
موږ د اوکراین د مسیر په ګډون د روسیې له تګلارو ستاسو د باثباته او کلک ملاتړ د لوړې کچې هرکلی کوو.
روسیا په اوکراین کې د جګړې او شمالي کوریا د خپلو اټومي پروګرامونو لپاره د لویدیز تر کلاکو بندیزونو لاندې دي. یو شمیر لویدیزو چارواکو لوړان د شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین پر سفر خبرګونونه خوده لیدي. د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن سره په یو غټه خبري ناشته کې وویل په اوکراین کې د روسیې جګړه د شمالي کوریا، چین او ایران پر مرستو متکی ده. سټولټنبرګ دغه راز وویل د ناتو غړي هیوادونه اندېښنه لري چې روسیا د شمالي کوریا له اټومي پروګرامونو سره مرسته کوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي هم ویلي چې دوی دغه تحولات لنګدي ساري. د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او یو شمیر نور لوړپوړي چارواکي شمالي کوریا ته د ولادیمیر پوتین د دوه ورځني سفر ملګری دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونه لستونز سره مخامخ دي. ام اس اف ویلي داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو له کبله په دې مرکزونو کې مري. جزئیات د موضوع د سنا کاکړ پر راپور کې
دا د بلخ ولایت مرکز د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد ظاهر دی. محمد ظاهر وایي ولس ماشومان یې د طبي امکاناتو د نشټوالي له امله له زیږون مخکې مړه شوي دي. دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاتوي
په ورستۍ کې میتمن مې هم عملیات شوه، ډېره وینه یې ضایع کړه، ماشوم مې هم مړ شو، پله یې هم نږدې مړه وه. دوه ورځې په دې دولتي روغتون کې بستر وه، نږدې میرمن مې هم مړه شوې وه، دوی ونه ساتله.
دا وازی محمد ظاهر نه دی چې په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو او امکاناتو لنشټوالي شکایت کوي. تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا ام اس اف ای په افغانستان کې له روغتیایي مرکزونو د اوږدمهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله دغه مرکزونه له ستونزو سره مخ دي. یا سازمان په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د رسیدو لپاره مړینې په نوم په یو راپور کې چې د جون په 18مه یې خپور کړی ویلي، د بلخ ولایت د مزار شریف حوزوي روغتون په ګډون په افغانستان کې د عامه روغتیا مرکزونو ته د اړینو لګښتونو لکه د کارکونکو معاشونو، درمل، طبي تجهیزاتو، د سونګ موادو او اکسیجن رسولو په څیر د روغتیا په برخه کې دوګن مهاله بنسټیز ملاتړ د نشټوالي له امله لګڼو ستونزو سره مخ دي. ام اس اف چې د مزار شریف حوزوي روغتون د ماشومانو او نوې زیږیدلي ماشومانو د څنګه ملاتړ کوي وایي چې په ټول ولایت کې د یوازینی سیمه ایز روغتون دی چې له ګاونډیو ولایتونو څخه هم ناروغان ورته مراجعه کوي. یا سازمان په خپل راپور کې ویلي ډیری ناروغان اړ دي چې طبي خدمتونو ته د لاسرسي لپاره اوږد واټن سفر وکړي، ځکه چې د تاسیسات په بشپړ ډول فعال نه دي او یا هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي کارکونکي او طبي تجهیزات نه لري. د بی پولی ډاکټرانو سازمان زیاتوي د مزار شریف پوځوي روغتون کې یو عمده ننګونه د ناروغانو لوړ شمیر دی چې کله د بسترې دوکه چا تر 200 سلنې پورې لوړیږي، په دې معنی چې هر بستر کې له و څخه ډیر ناروغان وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي د مزار شریف پوځوي روغتون کې داسې ماشومان هم دوی ته مراجعه کوي چې په ځنډ د ورسېدو لامله دغو مرکزونو ته پر رسیدو سره هم محل امری. د مزار شریف د حوزوي روغتون مسولین په یاد روغتون کې د بسترونو د کمښت موضوع تاییدوي، خو نورې ستونزې له ډلې د کارکونکو د ماشومو ستونزه ردوي. د ابوالي سینې بلخي ښوونیز روغتون امر ډاکټر محمد اشرف روان ازادي راډیو ته وویل
ماشومو مو د تیرونه توزیع کړه. افغانستان کې د اکسیجن تر ټولو لوی ماشين زموږ په روغتون کې د ټولو روغتونونو ته موږ اکسیجن توزیع کوو. درمل بسنه نه کوي، خدا سينه ده چې درمل ونه لرو. کله چې موسمي ناروغي زیاتېږي تر یو حد د سر لکمخ سره مخ کیګو. کله چې ناروغ ماشومان 1500 شپک 100 ترسیږي هغه وخت لستونز سره مخ کیګو.
نو موري وای چې د بستر د ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت د امروختي وزارت سره غږیدلې او د ماشومان لپاره د 1500 بسترې روغتون د خلاصولو وړاندیز یې کړی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو د افغانستان پر روغتيایي سیستم کې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روغتي نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د روغتي خدماتو د وضعیت په اړه د مخنی په څرګندولو سره ویلی چې د مخنیوي وړ مړینې په هر ساعت کې د یوې مور او په یو ورځ کې د څلور ویشت میندو ژوند اخلي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو اوس چې د روغتیایي ستونزو په مسله کې یو نو یو بل راپور هم لرو. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې ولایت کې د خوارځواکو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي په هلمند کې د پراخې خوارځواکۍ علت د خلکو بېوزلي ده.
دا جړاوی د هغه هلمندي ماشومانو دي چې لوږي او بېوزلي تر روغتون رسولي. په خوارځواکۍ دا اخته ماشومان اوس مهال د هلمند په مرکزي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې په پراخه ډول په خوارځواکۍ دا اخته ماشومانو په اړه اندېښمن دي. زرمینا د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکې ده چې په خوارځواکۍ اخته خپل یو نیم کلن زوی مرکزي روغتون ته راوړي. دا وایي زوی ته یې د اقتصادي ستونزو له امله خواړه نسو ورکولی چې له امله یې اوس په خوارځواکۍ اخته سوي. د هلمند په ولایت کې زرګونه هغه ماشومان چې د لوږې له امله په خوارځواکۍ اخته سوي د درملنې لپاره یې د کورنۍ وروستۍ هیله همدا پر نړیوالو مرستو تکیه مرکزي روغتون دی. جان بی بی د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښار یوه بله اوسیدونکې ده چې څلور لمسیان یې روغتون ته راوړي دي. دا هم وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي ځکه په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله یې ورته خواړه نسوه برابرولی. اوس مهال په افغانستان خو په ځانګړي ډول په هلمند کې د تودوخې درجه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. ویره موجوده ده چې په دغه ولایت کې ماشومان له نورو روغتیایي ستونزو سره هم مخامخ سي. خو په هلمند کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر سید احمد سید بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د خوارځواکۍ کچه راټیټه سوې.
خوارځواکۍ په اولاده زیاته وه. د هلمند په ولایت کې د میندو عام پوهاوی هم کم و، خو نسبتا باید ووایو چې تیر کال په پرتله شس کال د خوارځواکۍ کچه کمه سوې ده. د تیر روبې په پرتله دا روبه کمه ده. تقریبا تیر روبه موږ 3000 ماشومان شدید سویت غذایی که اخته درلود نه، او دی روبه که موږ تقریبا شپږ نیم زره تر رسیدلیو.
دا فداسیال کې د چی د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف په افغانستان کې د خوارځواک ماشومانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د خړو نړیوال پروګرام وایي سره له دې چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي، خو دغه سازمان له هرو دریو دغه ماشومانو ته یوازې له یوه ملاتړ کولای سي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکیلی احترامات ربی الله ته کوم. د زابل ولایت اتغر له ولسوالۍ دغه پیغام درته پرېږدم. هیله ده چې راته نه شریکې. زما د افغانستان ټول مؤمن مجاهد ځورېدلی کړېدلی ولس ته د لوی اختر مبارکي وایم. هیله ده چې قبول یې کړي. خدای پاک مو په خپل عظیم دربار کې عبادتونه، لمنځونه، دعاګانې او قربانۍ قبول یې کړي. امارت له مشرانو څخه مې دا هیله او ارزو ده، له ملي تجارانو څخه، چې افغانستان شل کلن جنګ ډېر ځپلی دی. خلک یې ډېر غریب، بېوزله او درپدره دي. له خپل وس مطابق د ټولو هغه غریبو او بېوزلو خلکو سره چې د ماښام د ډوډۍ دپاره ورځ ټوله په تکلیف او مشقت یا په سوال یا په خواري تېروي، تر خپله وسه پورې کوشش د دې وکړي چې هغو سره مرسته وشي.
د ازادۍ راډیو محترم او کارکوونکو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او د اختر مبارکي وایم. بعد له دې د اختر په مناسبت تاسو پیغام پرېښی و چې که تاسو د اختر په مناسبت باندې خبرې کوئ. نو د اختر په مناسبت خو یوه دغه د پریشانۍ خبره ده چې زموږ اختر د دوشنبې په ورځ سو. دا واقعي هم د پریشانۍ خبره ده. ډېره به ښه وه چې د یکشنبې په ورځ باندې اختر شوی و، ځکه زموږ دا 15-16 کاله کېږي چې له عربستان سره، له سعودي سره اختر کوو او له سعودي سره روژه نیسو. هغه اعلان وکي و سندل د درې کال کېږي د مونږ ټول اخترنه په پریشانی باندې کله د شپې په ولس په دی اعلان سبا ته اختر د کله د شپې په و بجو اعلان وشي چې سبا ته روزه ده هیڅ خلک حیران پاتې دي چې په کومه باندې لاړ شو دغه رقم باندې نه وي نو خدای دې وکړي چې حکم وتم دا پیغام ورسیږي او تاسې هم نشر کوي تر اوسه پورې ولس کال مې په عربو کې تیر کړي دي و یاره تقریبا دا یوه ورځ د حساب د جنتري کې چې دي سعودي عمل قرا ډېره دقیقه ده زه په خپله له قزلقزات کې دا خواست کوم چې دغه طریقه صحیح ده د مونږ د هلال کمیټې ډېره ضعیفه ده ډېر